آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان د انتخاباتو د رایو د تفتیش له پروسې څخه وتلي دي، د امریکا خاص استازی کابل ته پرون ورسید. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې پوځ به د نواز شریف پر ضد نظامي کودتا ونه کړي. امریکا وایي چې روسیې د یوکراین ختیځ ته نور عسکر او پوځي وسایل هم لیږلي دي، او د سوریې د رژیم مخالفانو د ګولان په لوړو څوکو کې شل حکومتي عسکر ووژل. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، او د افغانستان د روان بحران په اړه د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوهم ځلي انتخاباتو د رایو د بیا څېړلو او تفتیش له پروسې نه پرون ووتل. څارونکي وایي شاید چې دغه کار به په افغانستان کې د سیاسي قدرت انتقال پروسه نور هم پیچلې کړي. ښاغلی احمدزی وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دفتر په غوښتنه یې خپل استازي وویستل. د دې نه مخکې عبدالله عبدالله اعلان کړی و چې استازي باید د رایو د تفتیش په پروسه کې نور ګډون نه کوي. کاندیدانو دا پرېکړه په داسې حال کې وکړه چې د 8 میلیونو رایو له جملې نه 2% رایو د څېړلو کار بشپړ شوی دی، او د انتخاباتو د نتیجې په اعلان کې د ځنډ له امله متحده ایالاتو تر اوسه پورې د افغانستان له حکومت سره امنیتي تړون نه دی لاسلیک کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی دان فیلډمن افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر تللی دی. فیلډمن پرون د چهارشنبې په ورځ کابل ته ورسید، او غواړي چې کابل ته د امریکا د خارجه وزیر جان کیری د وروستي سفر په تعقیب او له دواړو کاندیدانو سره له تلیفوني تماسونو وروسته له هغوی سره مخامخ وګوري. د امریکا د خاص استازی د مطبوعاتي دفتر یو مطبوعاتي بیانیه وایي چې فیلډمن کابل ته له سفر څخه مخکې یو ځلی به تاکید وکړ چې امریکا هیله لري د جمهوری انتخاباتو پروسه پر خپل وخت په داسې یو مناسب ډول پای ته ورسیږي چې د میلیونونو افغانانو د رایو او هیلو درناوی پکې په پام کې ونیول سي. نوی حکومت د ولس په سترو کې مشروعیت ولري، ملي یووالی خوندي وساتل سي، او یو موټی او دیموکراتیک افغانستان جوړ سي.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې پوځ د حکومت مخالفو احتجاج کوونکو ملاتړ نه کوي چې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پرون د امریکا غږ اردو سرویس ته وویل چې د پاکستان پوځ د اساسي قانون احترام کوي، او په اساسي قانون کې هغوی ته په سیاسي معاملاتو کې د لاس وهلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دفاع وزیر وویل چې پوځ د حکومت یوه برخه ده، او د افرادو په ځای باید د حکومت سره ودرېږي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نواز شریف په ضد د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ احتجاجونه روان دي، ښاغلي نواز شریف پرون وویل چې د استعفا کولو نیت او اراده نه لري. د پاکستان پوځ نواز شریف په 1999 میلادي کال کې له قدرت نه یو وار په زور کوکه کړی و، اوس بیا داسې اوازې خپرې شوې دي چې پوځیان د کودتا پلان لري.
د امریکا خارجه وزارت وایي چې روسیې د یوکراین ختیځ ته نور عسکر او پوځي لوازم هم لیږلي دي، او داسې ښکاري چې غالباً د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې ځواکونو په مشرۍ د یوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد د یاغیانو لخوا جنګ شروع سوی وي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې جنساکي وویل چې روسیې د یوکراین ختیځ ته د ټانکونو او راکټ لانچرو په شمول پوځي اکمالات لیږلي دي. نوموړی وایي له رسیدلي رپورټونو څخه معلومیږي چې بیلتون غوښتونکو د یوکراین ساحلي ښار ماریوپول ډیر کلک بمبار کړی وي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند وایي چې د دونیسک د هوایی ډګر په شاوخوا کې هم سختې جګړې روانې دي. د لویدیځو قدرتونو او یوکراین پوځي قومندان وایي چې روسیې په غلچکي توګه پر یوکراین باندې پوځي یرغل پیل کړی و.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې اصلا په تیرو څو ورځو کې روسیې خپل ټانکونه، توپچی او پیاده ځواکونه د روسیې له سرحد نه اړولي او د یوکرین خاورې ته نه ایستي وو، او د چهارشنبې په ورځې دغه ملک ختیځ ته نور عسکر هم ولیږل. ورځپاڼه وایي چې له ډیرو پراخو سیمو نه د یوکرین عسکر اوس په ویره کې د وتو په حالت کې دي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندی ویل چې مسکو په قصدي ډول نه غواړي چې سمه خبره وکړي چې اصل مقصد او هدف یې څه دی. د یوکرین صدر اعظم ارسینی یاتسونوویک وایي چې موږ د وعدو په ځای د ناټو عملی مرستو ته زیات ضرورت لرو. هغه دا خبره په داسې حال کې وکړه چې ناټو وایي په ختیځ اروپا کې به بل هفته پوځي مانورې پیل کړي. د ناټو عمومي منشي اندر فوغ لازموسین برون ویل چې د ناټو غړي ملکونه به په موقتي ډول خپل پوځونه ختیځ اروپا ته د تمریناتو لپاره ولیږي. جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره اوړم ورس په منس کې مخامخ وکتل او تقریبا 2 ساعته ورسره خبرې وکړې. یوکرین په مسکو تور لګی چې روسی پلاوی یاغیانو ته وسلې او مهمات لګي او غواړي چې په ختیځه سیمه کې د حکومت په خلاف پاڅون تقویه کړي.
ملګری ملتونه وایي د سوریې په روان کورنی جنگ کې په ډیره پراخه کچه د ملکي وګړو بشري حقوق تر پښو لاندې سوي دي چې اوس هم دوام لري. حکومتي ځواکونو او د رژیم مخالف جنګیالیو دواړو د بشر پر ضد جنګي جرمونه کړي دي. په روانه کورنۍ شخړه کې بې شمېره قوتونه پکې ښکېل سوي دي او د سوریې کورنۍ جګړه اوس یوازې پر سوریې ناوړه اغیزه نه کوي، بلکې پر ټولې سیمې اغیزه غورځولې ده. د ملګرو ملتونو د تفتیشي کمیسون مشر پاولو پینیرو په خپل رپورت کې وایي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت دغه ډله ډیره پیاوړې سوې ده او د هغو ملکي وګړو ژوند یې سخت خطر سره مخامخ کړی دی چې تر کنټرول لاندې سیمې کې یې ژوند کوي. دا رپورت وایي چې د سوریه د رژیم ځواکونه هم تر خپل کنټرول لاندې ښارونه کې پر ملکي وګړو له حده زیات ظلمونه کوي. د ښځو پر عزت او ابرو تیری کېږي او د جنګ وار ځوانان وړي او په محبسونو کې شکنجه کوي، وژنې او بیا یې هیڅ درک نه لګیږي. په عین وخت کې پرون د سوریې د رژیم دوه مخالفو وسلوالو ډلو د ګولان په لوړو څوکو کې د اسرایلو او سوریې ترمنځ شریکه لاره ونیوله او د حکومتي ځواکونو څخه یې شل عسکر ووژل سول. اسرایل وایي چې جګړه د لږ وخت لپاره د اسرایلو په لورې خپره سوه او یو اسرایلي عسکر په ډزو کې زخمي سو.
پیټر ټیو کورټس په نوم یو امریکایي ژورنالیست چې د النصره جبهې سره په سوریه کې له تیر 2 کلونو نه قیدو د خوشي کېدو وروسته متحده ایالاتو ته رارسېدلی دی. خو د یوې بلې امریکایي میرمنې لخوا یو پیغام خپور شوی دی او په هغې کې د اسلامي دولت نه غوښتل شوي دي چې د هغې زوی سټیون دی خوشي کړي او باید چې د اسلام د پیغمبر علیه الصلات وسلام له تعلیماتو سره سم پر ټولو وګړو باندې که هغوی عیسایانی او که یهودیانی ترحم او صله رحمي وشي. میرمن شرلی سټالوف وویل چې د هغې زوی سوریې ته د جنګ لپاره نه وتلی او باید چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسۍ او سیاست قرباني نه شي.
کله چې په غزه کې پرون اوربان نافذ سو، نو په دغه 5 ورځنی جنگ کې اسرایلو او حماس دواړو خپل بری اعلان کړی دی. د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وویل کوم زیرزمینی تونلونه چې د حماس جنګیالوی استلی و او پر اسرایلو باندې به د حملې لپاره کار اخیست، د پوځي عملیاتو په دوران کې تباسول او حماس په دې بریالی نسو چې اسرایل مجبور کړي چې د غزې هوایی سمندري او ځمکني محاصره ماته کړي. د حماس اسلامي سازمان وایي چې اسرایلو ته درانه پوځي تلفات اړولي او 4 شپېته عسکر یې ووژل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په یو بل افریقایي ملک د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې هم د ایبولا ساري ناروغي د خپرېدو په حالت کې ده. 80 ناروغان د څارنې لاندې نیول شوي دي او وینې لابراتوارونو ته لیږل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وویل کله چې د ایکواتور ولایت په یوه کلي کې یوې امیدوارې میرمنې د وحشي حیوان غوښه وخوړه، نو نوموړې ناروغه شوه او د ایبولا د ناروغۍ نښې پکې راښکاره شوې او د اګست په 11 مړه شوه. اوس په همدغه کلي کې 12 نور کسان ناروغۍ نیولې دي. نوموړی سازمان وایي چې د ایبولا په ساري ناروغۍ په لویدیځ افریقا کې تر اوسه پورې د 1400 نه زیات ناروغان مړه شوي دي او په 2600 کسانو کې دغه ویروس علامې او نښې راڅرګندې شوي دي. او اروپایي اتحاد ایتالیا دا غوښتنه منل دا چې د هغو غیر قانوني مهاجرینو د ژغورلو لپاره باید زیات اقدامات وکړي چې د لیبیا په لاره باندې د مدیترانې د بحیرې په لاره اروپا ته د تګ لپاره کوښښونه کوي. ایټالیا وایي چې په روان کال کې تقریبا 100,000 غیر قانوني مهاجر د ډوبېدو نه بچه کړي دي، خو دې جملې نه تقریبا 200 د بچېدو نه مخکې په سمندر کې ډوب شوي دي. او د نړیوال وشي صندوق IMF رئیس او د فرانسې پخوانی د مالی وزیره میرمن کریستین لاګارد وایي کله چې دا د مالی وزیره وه نو اوس نه پولیس د رشوت خوري په دوسیې کې د غفلت کولو له امله تحقیقات کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو پامکړی دی رپورت د اوکراین او امنیتی قواوو په پرونی رپور کې ویل سوي چې اوس هم روسیا د اوکراین په ختیځ کې په نظامی فعالیتونو کې مرسته کوي. د یوکرین امنیتي قواوو دغه رپورت په داسې وخت کې خبر کړی چې د دغو دواړو ملکونو مشران په خپلې غونډه کې د سولې د ټینګولو په ممکنه پلان خبرې هم کړې دي. د روسیې څخه د امریکا ژغ خبریال ګیب جوشیلو په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تسته اورول کېږي.
پرون د اوکراین د ملي امنیت د چارو د دفتر نطاق اندری لیسینکو په کیف کې خبرې لام ته وویل چې د روسیې د سرحد نه د اوکراین په خاوره باندې د ګولیو په ورولو کې زیاتوالی راغلی دی.
Россия продолжает наращивать військовую присутність у своєму прикордоні. Протягом доби військова техніка збройних сил Російської Федерації.
Агавайки Росія ось хам пахпал сархат кедах пал незамі гузу тах бяковолу та давам варкай. Агавайки патеру саліру шисатуну кед Росія незамі мотарі сархаді сіму пахас давол даростов сіміта дахил шивіді. ماسکو په اوکراین کې د روسیې د ملاتړ کوونکو جدای غوښتونکو سره د مرستې نه انکار کوي. د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه شنبه په ورځ د بلاروس په پایتخت منسک کې سره جرګه شوه، ویل کېږي چې دغو دواړو خواوو د نورو مسایلو نه علاوه د اوکراین د روان کړکیچ په باب هم خبرې کړي دي. پرون د اوکراین د جمهور ریاست د مقام د دفتر په وی اعلان یې کول شوی چې دواړو خواوو د سرحد د بندولو په مسلې هم له دې قبل خبرې کړې دي چې په سرحد کې د ذری پوښونو د نقل و حرکت او د نورو مهماتو د انتقال مخه بند کړي. په منسک کې د اوکراین د جمهور رئیس سره د ملاقات نو وروسته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د اوکراین دغه جنجالونه د هغه ملک داخلي مسایل دي، مګر هغه ویلي چې روسیا به په هغه ملک کې د خلکو د وینو د تویولو د مخنیوي لپاره په هڅو کې ځان شریک کړي. هغه وایي
روسیه со своей стороны будет делать все для этого мирного процесса, если он начнется.
هغه وایي که چېرې د سولې جریان شروع شي نو روسیا به د سولې د دغه جریان د ملاتړ لپاره خپل ټول وسو کړي. زموږ په نظر دغه د سولې جریان باید سمدستي شروع شي. خاغلی پوتین د اروپای اتحاد سره د اوکراین د قوي تجارتي اړیکو د ټینګولو د پلان په باب د خبرو غوښتنه کړې ده. د روسیې جمهور رئیس هغه د خپل ملک د اقتصاد لپاره یو لوی خطر ګڼي. د اوکراین پخوانی جمهور رئیس ویکتور یانکوویچ له دې نه انکار کړی و چې د اروپای اتحاد سره دغه موافقه لاسلیک کړي او د هغه دغه عمل د دې باعث شو چې په کیف کې د هغه په ضد د خلکو مظاهرې پیل شي. بلاخره د خلکو د دغو سختو مظاهرو په نتیجه کې هغه مجبور شو چې استعفا وکړي او هم هغې د اوکراین او د مسکو او په اوکراین کې د روسیې د ملاتړ کوونکو خلکو ترمنځ ژور اختلافات پیدا کړل. متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو خلکو سره د روسیې د ممکنه ملاتړ له کبله په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه هم لګولی دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او اوس په مکړی دی رپورت د ملي امنیت ریاست په پاکستان تور لګوي چې د چترال په سیمه کې د ډیورنډ په کرښه د شاه سلیم لاره پرانستې ده. ملي امنیت وایي چې د دغه لارې څخه طالبان د شمالي ولایتونو د امنیت د خرابولو په مقصد کار اخلي. اکرام شرواری په دې باره کې رپورټ رالېږلی دی.
پاکستان د ملي امنیت سیاست وایي چې پاکستان د اوږدو کلونو وروسته د شاه سلیم د غاښې په نوم یوه غرنۍ لاره چې د دغه هیواد د چترال سیمه د افغانستان د بدخشان ولایت سره نښلي د شمالي ولایتونو د بې ثباتۍ لپاره د طالبانو په مخ پرانستې ده. د دغه ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي د شارشمبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان کړی چې دغه لارې د خلاصولو هدف په شمالي ولایتونو کې طالبانو ته د اکمالاتو رسول دي.
منطقې کوتل شاه سلیم کې بعد از
صدیقي ویل د شاه سلیم د غاښې منطقه چې په دو زره اوم کال کې بنده شوی و دا غاخې پاکستانی نظامیانو د پاکستان د ترهګرو او هاغو ترهګریزو شبکو په لټه پرانستې چې لدی غاخې په اسانۍ تګ راتګ وکړي. په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل په کلونو کې د پخوانی مجاهدینو ډلو د دغې غاخې لارې د پاکستان او د افغانستان شمالي ولایتونو ته د جګړو لپاره د وسلو او نورو اکمالاتو د رسول لپاره کار اخیسته. خو په دو زره اوم کال کې په افغانستان باندې د امریکا او ایتلافي ځواکونو د پوځي عملیاتو د پیل وروسته پاکستان دلاره وتړله. د افغانستان ملي امنیت ادارې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په افغانستان کې په جګړو کې په لاس لرلو هم تورن کړه. ادعا وکړه چې په یونیسیو کې داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې د خېچ د پاکستان د استخباراتو اداره اوس په افغانستان کې په تبلیغاتي جګړه کې هم ښکېله شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې د دغه هیواد د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وروستي سرګندونه په باب هم ویل چې دا اداره په افغانستان کې د پاکستان د لاسلرولو په باب پخ ثبوتونه لري. خو دوی د معلومات پاکستان سره زدي اندیښنې لامل نه شریکي چې کیږي چې پاکستان په وزنې ناسمه ګټه واخلي.
ریاست عمومي امنیت ملي اسناد او شواهد بسیار موثق کړي.
صدیقي ویل مونږ تیار یو چې سرتاج عزیز او پاکستان ته معلومات او اسناد ورکو. خو که په موقع اقدام وکړي زموږ تجربه ښیي چې مونږ چې تل دوی ته معلومات ورکړي دي د کیکول کله چې زموږ معلومات هغوی ته لاسه کړي دوی تکتیکي عمل کړي او تر هرګري لا غوسیمو نورو سیمو ته لیک دولی دي ترڅو زموږ معلومات بیا اساسه وخی. پاکستان تل د افغانستان لورې دغه هیواد په چارو کې لاس لرلو په باب د افغان حکومت تورونه بیا اساسه بللي او ویل دي چې دا هیواد په خپل ګوان کې یو باثبات افغانستان لیدل غواړي. د افغانستان د ملي امنیت د ملي امنیت ریاست دغه وین په کابل کې د 15 کسیزي شبکې د نیولو یادونه هم وکړه او ویل چې دغه ډلې غوښتل چې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مراسمو بریدو کې. د ملي امنیت ریاست دغه وین د ننګرهار په ولایت کې د یو پاکستانی ځانمرګي بریدګر د نیولو یادونه هم وکړه او هم ویل چې په دې روسیو کې د طالبانو د کویټې شورا پریکړه کړې چې د افغانستان په نامه ولایتونو کې نامي نور هم پراخه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا وخت تل په واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 24 دقیقې دي. د څو مهم خبرونو غټ کې ځل بیا وره د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې پوز د حکومت مخالف احتجاج کوونکو ملاتړ نه کوي. د خلک په اسلام آباد کې راټول شوی دي د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. نواز شریف چې په 1999 میلادي کال کې پوز له قدرت نه بزور کوه کړو اوس بیا داسې اوازې خبرې شوې دي چې پوزیان دا ځل بیا د کودتا پلان لري. خوله دفاع وزیر خواجه آصف دغه اوازې رد کړې. نوموړی د نواز شریف یو نږدې معتمد ګڼل کیږي. د امریکا خارجه وزارت وایي چې روسیې د یوکرین ختیځ ته نور عسکر او پوځي لوازم لیږلي دي او داسې معلومیږي چې دغه هیواد په ختیځ کې اوس د روسي ځواکونو په مشرۍ د یوکرین د حکومتي ځواکونو په ضد یاغیانو لخوا پراخه جنګ شروع شوی دی. بلخوا د یوکرین پوځ وایي چې 5 روسي زریدار موټر او یو نظامی ټک ختیځ خارګوټی ته پرون ورننوته و. دا وروسته پیښه په داسې حال کې شوې چې پرون کرملین ومنله چې لستن عسکرې د یوکرین پوځ ژوندي نیولی دي. مسکو وایي چې دغه عسکرو لاره خطا کړې وه په تصادفي ډول د یوکرین خاورې ته ورننوتل. د یوکرین صدر اعظم ارسینی یاتسونوویک وایي چې موږ د وعدو په ځای د ناټو د عملي مرستې انتظار کوو. د ناټو ممونشي اندر فوغلاس موسین پر اعلان کړی دی چې غړي ملکونه به په موقتي ډول خپل پوځونه ختیځې اروپا ته واستوي چې په پوځي مانورو کې ګډون وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د سوریې په روان کورنۍ جنګ کې په پراخه پیمانه د دواړو خواوو لخوا بشري حقوق تر پښو لاندې شوي دي. کله چې په غزه کې پرون اوربند نافذ شو نو په دغه 500 ورځني جنګ کې د حماس اسلامي سازمان او اسرایلو دواړو خپل بری اعلان کړ. د نړیوال وشي صندوق رئیس میرمن کرستین لاګارد وای کله چې دا د مالی وزیر و نو د رشوت خورۍ په دوسیه کې د غفلت له امله ورنه پولیس تحقیقات کوي. او اروپایی اتحاد د ایتالیا د غختنه منله چې د هغو غیر قانوني مهاجرو په ژغورلو کې مرسته وکړي چې د مدیترانې سمندر په لاره ایتالیا ته راځي او بیا د اروپا نور هیوادونو ته ځي. د ایتالیا حکومت وایي چې سمندري قواوې سکال 3000 غیر قانوني مهاجر ژغورلي دي، خو دغه جمله نه تقریبا 2000 د ژغورېدونو مخکې په اوبو کې ډوب شوي وو. او
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې راپورټ ته. یو 30 کلن امریکایی چې دوګلس مکارتر میکن نومیدی په سوریه کې وژل شوی دی. هغه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو تر څنګ جنګیدی. د امریکا ژغ خبریال ویکتور بیټی په خپل رپورت کې وایي چې په غربي هیوادونو کې د هغو بهرنیانو په اړه تشویش شته چې د افراطي ډلو سره یو ځای کیږي او په جګړو کې برخه اخلي. پام وکړئ د ویکتور بیټی رپورت ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جین ساکی پرون وویل چې امریکایي چارواکي په سوریه کې د مکین له وژل کېدو په اړه خبر و او په دې اړه یې د هغه د کورنۍ سره تماس نیولی و.
Since, as you know, there's typically a process that needs to be gone through before any confirmation can be made, and certainly at
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، معمولا یو پروسه ده چې د دې څخه مخکې چې یو موضوع تایید سي باید چې عملي سي، او په حقیقت کې د دوګلس مکارتر میکن کورنۍ ته د احترام په خاطر موږ نه غواړو چې په دې اړه د اوس لپاره نوره تبصره وکړو. خود سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاندې کتلین هایډن په یوه بیان کې په دې اړه نور وضاحت ورکړی دی. په بیان کې راغلی دی چې د امریکا حکومت په دې خبر و چې یو امریکایي چې میکن نومیږي په سوریه کې دی او امریکا د هغه وژل کېدل تاییدوي. د ان بی سي تلویزیوني شبکې د رپورټ په اساس میکن چې د امریکا د منیسوتا د ایالت د نیو هوپ د سیمې اوسیدونکی و د یک شنبې په ورځ وژل سوی دی. هغه داسې مهال وژل سوی دی چې د وسلوالو سره یو ځای د سوریې د حلب ښار ته نږدې په یوې پوستې باندې برید کوي. ان بی سي رپورټ ورکوي چې میکن اول ترکیې ته تللی و چې بیا د هغه ځای څخه د سوریې هغې سیمې ته اوښتی و چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې جین ساکی څخه د سه شنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې پوښتنه وسوه چې آیا ترکیه خپل سرحدات ساري چې ورنه بهرنیان سوریې ته په جګړه کې د ونډې د اخیستلو لپاره اوړي. هغې وویل ترکیه زموږ یو مهم ملګری هیواد دی او موږ د یو بل سره نږدې کار کوو. زه نه غواړم چې د دغه ځای څخه د نورو هیوادونو د وړتیا په اړه ارزیابي وکړم، خو د بهرنیانو موضوع او د هغو کسانو په اړه چې د غربي هیوادونو پاسپورټونه لري تشویش سته. دغه کسان کولی سي چې د پاسپورټونو په واسطه نورو هیوادونو ته ولاړ سي او هلته تاوان ورسوي. دا زموږ او د ډېر شمېر نورو هیوادونو په اجنډا کې شامل ټکی دی. دا یو له هغه عواملو څخه دی چې ولسمشر اوباما چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشرک وي ورباندې خبرې وکړې. تیره میاشت د امریکا لوی څارندوال ایریک هولډر وویل چې دی د امریکا او اروپا د هغو اتباعو په خاطر چې د سوریې د یاغیانو ملاتړ کوي او یا هم په یمن کې د هغو ډلو سره یو ځای سوي چې بمونه جوړوي تشویش لري. د امریکا د ډنور په ښار کې د نړیوالو اړیکو استاد جنتن عدلمن وایي چې بهرنی وسلوال او کمه روزنه چې ورکول کیږي غربي هیوادونو ته چې امریکا هم پکې شامل ده جدي ګواښونه پیدا کوي.
The fact that there are these estimated 100 Americans, there's an estimated 400 to 500 Brits, there's several hundred
French. دا حقیقت دی تقریبا د 300 څخه تر 400 پورې برتانویان او 200 فرانسویان سته. د 2000 په شاوخوا کې غربیان د اسلامي دولت په ډله کې سته. دغه نه علاوه داسې کسان هم سته چې امریکا ته په اسانۍ سفر وکړي. زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې باید جدي وګڼل سي. عدل من وایي چې وسلوالې ډلې په غرب کې جنګیالي د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو له طریقه جذبوي.
I think for a lot of these kids, and he wasn't such a kid, he was 33 years old.
او زه فکر کوم چې زیاتره یې تنکیان دي، خو مکن بیا ماشوم نه و، هغه 30 کلن و. تر یو حده شوخ موجود وي او یا دوی په بهر کې د خطرې کارونو شوخ لري. دوی وایي چې د نړۍ د ټولو بدو خلکو خلاف به ودرېږي، خو دا ویرونکې خبره ده. امریکا د 315 میلیونو وګړو هیواد دی. دا صرف لس نفر غواړي چې په عراق او سوریه کې د جګړې تجربه ترلاسه کړي او وروزل سي او دلته د راتګ قانوني امکانات ولري او موږ ته خطر متوجه کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جنسا کې دا ډول ګواښونه مني او وایي چې امریکا د دغسې ګواښونو د رفع کولو لپاره کار کوي، دا ځکه چې فکر کوي چې امریکا ته خطر متوجه کولی سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د مطبوعاتو تبصرې.
د فارن پالیسی مجلې د پاکستان او د هند اړیکو په اړه یو مطلب خپور کړی دی او په سرلیک کې راغلی دی چې د پاکستان او هند اړیکو په سمون کې هلي ختمې شوی دي او داسې ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې د جنوبي آسیا د دې هیوادونو ترمنځ د سولې امکانات نه ښکاري. مجله لیکي دا کار به کېدو خو مخکې لاغه چې څه وسول چې ځینې خلکو یې وړاندوینه کړې وه کله چې نواز شریف د هندي نوي انتخاب شوي لومړي وزیر نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون په هیله نوې ډیلي ته سفر وکړ، چې کېدای سوای دغه ملاقات به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوی دور پیل کړی وای خو داسې ونه سول. د هند بارنیو اړیکو سیکرټر سوجاتا سنگ د پروګرام لمخې د اگست په 15مه اسلام آباد ته به سفر کوي او د خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودري سره د پروګرام لمخې ملاقات کوي، چې د 2012 کال د ستمبر د میاشتې وروسته د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د لومړی ملاقات وو. فارن پالیسی مجله لیکي خو هند دغه خبرې وروسته لاغه وزنډولې چې په هند کې د پاکستان عالي کمشنر عبدالباسط د کشمیر جدای غوښتونکو د مشرانو سره ولیدل. د هند بارنیو چارو سیکرټر سوجاتا سنگ په ډیره سرګنده او ښکاره ټکو کې پرون د پاکستان عالي کمشنر ته وویل چې د پاکستان لخوا په دوامداره توګه د هند په داخلي مسایلو کې لاسوهنه د منلو وړ نه ده. د هند بارنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان عالي کمشنرۍ د کشمیر د حریت د ډلې مشرانو سره لیدل د مې په میاشت کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي چې د خپل کاري په لومړۍ ورځ کوم ګام اخیستی وو تر پښو لاندې کړی دی. نو له وجې په اوسني حالاتو کې د هند بارنیو چارو سیکرټر اسلام آباد ته تګ هیڅ ګټه نه کوي. نیویارک ټایم ورځپاڼې په مضمون کې لیکلي چې په افغانستان کې امنیتي او سیاسي بحران مخ په زیاتېدو دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتو په حال کې دي، د طالب وسلوالو پرمختګونو زیاتې ولسوالۍ له ګواښ سره مخامخ کړي دي او په عیني حال کې د حکومت پیسې هم په ختمېدو دي. نیویارک ټایمز لیکي ټاکل شوي ده چې د ناټو مشران به په راتلونکي اونۍ کې د برتانیې په ویلز ښار کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په خپل تعهد او ژمنو باندې به ټینګار وکړي او دا ځکه چې دا ځواکونه په نړیوالو مرستو تکیه کوي. ورځپاڼه زیاتوي که چیرې افغان سیاستوال ونه شوای کړای چې په کابل کې نوی حکومت جوړ کړي نو افغانستان ته د مرستو ورکول به ډیر ګران کار سي. ورځپاڼه زیاتوي تر ټولو غوره ممکنه لاره به دا وي چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د رایو د څېړنې له بهیر سره په بشپړ ډول همکاري وکړي، نتیجې ومني او په چټکۍ سره یو داسې کاري دولت جوړ کړي چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. نیویارک ټایمز په اخره کې لیکي که چیرې دا دوه تنه حالات تنظیم کړي امکان لري چې دا هیلې رامنځته شي چې دوی به د رای ورکوونکو اعتماد راجلب کړي او افغانستان به د رښتینې ډیموکراسۍ لور ته ور برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې باید دغه خبرونه پیل سي. د دغه خبرونې محترم همکاران نسرین محمود عزیزی، میرویس رحمانی او عادل صاحب په سټوډیو کې حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. البته د افغانستان او سیمې په باره کې به تازه معلومات درکړي. تاسو مشرف اوسئ.